ستريم الشيء. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې قطع چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه یې له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. خوړم لري خبرونه دي. افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤوله بللې ده. وروسته له هغې چې هند ستلایت ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لړړي. د خبرونو ان تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. خلیل زاد چې له تېرې دوشنبې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته بیا سفر پیل کړی، پرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي ګریټ بیلی په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشوره وکړه. ښاغلي خلیل زاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خلیل زاد په وینا له برتانوي شریکانو سره مشوره تل د خوښۍ وړ ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم په لندن کې له چارواکو سره د ښاغلي خلیل زاد د لیدنو کتنو په اړه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د برتانیا حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او په هغې کې د پراخې سیمې د رغند رول د لوبیدو لپاره هڅې کوي. په پام کې ده چې ښاغلی خلیل زاد په دغه سفر کې چې د اپریل تر لسمې دوام کوي افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند د هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د دې وزارت مرستیال وایي زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل
دا څلور وزاره هلیکپټر جازونه دي چې روسي جوړ M-15 او په لنډو ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي.
خاغلی عارف زیاته کړه چې دا هلیکپټر هم د بمونو د غورځولو توان لري او هم لایزري توغندي ویشتلی شي. په دې ترڅ کې هندوستان ټایمز ورځپاڼه په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر شهیدا محمد ابدالي په وینا خبر ورکړی دی چې نوې ډلی له بلاروس څخه څلور هلیکپټر د افغانستان لپاره اخلي او په راتلونکو میاشتو کې به افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان حکومت له بې ځایه شوو او هېواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو مرستو هرکلی وکړ. متحده ایالتونه په دې برخه کې تازه څه باندې $1.5 میلیون مرسته کړې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
کومک را که اونا اعلان کردن دقیقا کومک هنگفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلا را در قدم نخواست در داخل افغانستان مرخوب سازد.
د روان میلادي کال په دغو تیرو نږدې دریو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي چې اکثریت یې د سیلونو په څیر طبیعي پیښو مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په همدې موده کې تر 6,000 ډېر کډوال افغانستان ته له بهره ستانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤوله بللې ده. د اسوشیټد پرس اژانس د هغې پریکړې لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمني یې کنګل کوي. د پریکړلیک دغه مسوده همدار از په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او بیرحمه ځان وژونکي حمله چې په نتیجه کې د هندي ملیشو څلوېښت غړي ووژل شول او یو زیات شمیر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندې. د پریکړلیک په دغه مسوده کې پر دې تاکید شوی چې د تروریزم د دغې پیښې عاملان، تنظیموونکي، مالي تمویلوونکي او مرستندویان د مسؤول وبلل شي او عدالت دې راکاږل شي. تر دې مخکې د ورته هڅې مخه چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لري ډب کړی وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2000 لومړي کال په اکتوبر کې جایش محمد ډله له القاعده او طالبانو سره د اړیکو په خاطر د بندیزونو په تور لست کې شامله کړې وه. ورسته هغه چې هند ستلایت زدی و وصله په بریلیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړل چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون وویل چې د هند ساینس پوهانو په بریلیتوب سره خپل هغه ستلایت وویشت او له منځه یې یووړ چې د ځمکې تر لاندې مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحدو ایالاتونو، روسیه او چین تر څنګ فضایي قدرت ټینګ کړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړ چې پر هر هغه هیواد چې د سټلایت ضد دغه وسلې فضا ته استوي، د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د ځمکې په مدار کې تر شا پاتې شي. هغه وویل زموږ پیغام دا دی چې موږ ټول په فضا کې اوسو او هغه باید پر هر څه ونه لړو. فضا باید هغه ځای وي چې موږ کارونه سرته ورسوو. د قزاقستان یوې پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لوېدلې او دیارلس واړه سورلۍ وژل شوي دي. دا اته ډوله هلیکپټر د کاسپین سمندرګي له نږدې سیمو پر نوالوته او د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د هیواد په جنوب کې د ژالاکوش په سیمه کې وغورځېده. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ټویټر کې د دې خبرې د تایید تر څنګ لیکلي چې ټولې سورلۍ وژل شوي دي او د دې پیښې د علت د څرګندې دود تحقیقاتو امر انکړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه یې له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکو کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. د اجرایی رئیس د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله و چې قطری پلاوی پر نور سره په کابل کې په دې اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د کندهار نوی والی د کندهار ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په ادارو کې سمون راولي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورته سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یوه لنډۍ د وایي تا چې پټکی په سر را کوخ کړ زه به چارګل په پزه نیغ ودروم.
په افغاني ټولنه کې د چارګل د دود په باب مو د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې د موضوع ته کتنه کړې. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته قطر چې د طالبانو د دفتر کور بللی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه هڅې پیل کړي دي. قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره کتلي او بیا ازبکستان ته تللی دی. دوها غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې
تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یوه پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټه بهر سیاستوالو سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوحې د ترسره کیدونکې غونډې په اړه وویل. په قطر کې یو انسټیټیوټ بلنه ورکړې چې د دې لپاره تیر ورځ د قطر د هیواد استازی راغلی و مشورې یې کولې. دوی یو شمېر افغانانو ته بلنه ورکوي. په دې برخه کې لا هر څه نهایي شوي نه دي. له دوی سره د هغو کسانو چې دعوت ورکوي یو لس شته. بعدي مسله هر اړخیزه مذاکرات دي چې په هغو کې به دولت هم وي او نور به هم وي، خو په دې برخه کې لا زمان نه دی ټاکل شوی او نهایي موافقه هم لا نه ده شوې. په کابل کې د قطري پلاوی مشیر دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په شخړو کې د منځګړیتوب له چارو ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني کوله. دغه هیئت د سیشن بی په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له غړو سره خبرې وکړې. د سولې د عالی شورا جکپور غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبري یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دواړه لوري حکومت او طالبان پکې وي.
د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره بین الافغاني مذاکرات دا لومړنی ضرورت دی، تر څو پورې چې هغه جهتونه چې یو د بل سره په تنازو کې دي لکه دولت او طالبان د دوی نمائندگان خپلو کې کېنني ځینې سیاسي نهادونو یا شخصیتونو په جلساتو کې اشتراک او طالبانو ته داسې تاثر ورکول چې موږ ستاسو په حق کې یو او دولت نه دی، دا د دې ملت غوښتنه نه ده، دا صحیح تاثر نه دی. طالبانو ته موږ یو خبره کوو چې د افغاني ټولنې غړي استي حق لري چې سیاست وکړي، حق لري چې په نظام کې اوسېږي. راځي چې دا مسلې د افغاني مذاکراتو د لارې نه پیل کو او پای ته ورسو.
په دوه کې له طالبانو سره د راتلونکو غونډې لپاره د هڅو په لړ کې د القحطاني په مشي قطري پلاوي پرون له کابله د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو تر څو له ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې د دوه په راتلونکو غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي. ورته غونډه د طالبانو له استازو سره د فبروري په لومړیو کې په ماسکو کې جوړه شوه چې د افغانستان د حکومت استازو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی و.
و امرتل چې قطر چې د طالبانو د دفتر کور بدی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه هڅې تیزې کړي. دازل قطر غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د یوې غونډې کوربتوب وکړي. ورته یوه دا ډول غونډه دوه څه باندې دوه میاشتې مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه چې د طالبانو د استازو او د غرض د افغانستان د یو شمېر مخکښو سیاستوالو والو پکې ګډون کړو. یو له هغه سیاستوالو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته کاندید د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمرو. ښاغلی اتمر په وروستیو کې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره په بلخ ولایت کې ویلو چې باید موقت حکومت رامنځته شي. د هغه له دې څرګندونو وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا موضوع راپورته کړه. هغه وویل چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې له یوه پټه په درېدلي حالت سره مخامخ شوي او علت یې همدا دی چې د افغانستان حکومت هغه دریځ چې وسلوال طالبان ورسره مخامخ خبرې وکړي دغسې یو حالت رامنځته شوی دی. او په کار د چې په افغانستان کې یو موقت اداره رامنځته شي. خو په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو په اړه د عمران خان پر څرګندونو د افغان او امریکایي چارواکو له خبرګونو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې هېواد صدر اعظم څرګندونې ناسمې تعبیر شوې دي. افغانستان دا موضوع جدي ګڼلې او خپل سفیر له اسلام آباد د مشورو لپاره کابل ته ورغوښتی دی. تفصیل د عصمت سروان په راپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونې سمې نه دي تعبیر شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د عمران خان څرګندونو ته په اشاره راغلي. صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې د پاکستان بیلګې ته اشاره کړې چې انتخابات په کې د یو اوبوري حکومت له لوري ترسره شول. دا خبرې باید په غلطه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه تعبیر نشي. عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې پروسه یوازې هلته بریالی کېدای شي چې د افغانستان د ټولو مطرح سیاستوالو په ګډون یوه موقته اداره جوړه شي او هغه آزاد او شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان حکومت د عمران خان پر څرګندونو سخت غبرګون وشود. له پاکستان څخه خپل سفیر شکر الله عاطف مشعل د مشورو لپاره هیواد ته راوبل او په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د سه شنبه په ورځ د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې په یو ټویټري پیغام کې ولیکل، په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي، د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اخیس نه درلود. خلیلزاد هم دراس ویلی د افغانستان پر راتلونکو باید افغانان په خپل پریکړه وکړي او د نړیوال ټولنې دنده داره چې د دې هدف لپاره افغانان یو ځای کولو ته تشویق کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باست عمران خان څرګندونو ته په اشاره په خپل ټویټري پیغام کې لیکلی چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې یې نه کوي. جان باست لیکلی خان دی د افغانستان د سولې د پروسیا او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال لپاره نه غورځوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي چې دا هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسیا لپاره مختک پرته بل دلچسپی نه لري.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې په خړین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو او طالبانو سره یو جوړ جاړي ته د رسیدو هڅه کوي، هم د پاکستان د صدر اعظم پر دغو څرګندونو انتقاد کړی او تیره ورځ یې په یو ټویټ کې وویل چې پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، د عمران خان دغه څرګندونې بیا دا ډول اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بی پورس په خبره کړي خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد لومړی سفر له بریتانیا پیل کړی، پرون په لندن کې او د بریتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د غرض افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلا مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي، او هم به دوی وهڅوي چې یو هر اړخیز مرکچي پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني بحثونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبري وکړي. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم دا ځل د خلیلزاد سیمې ته د خلیلزاد د سفر په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. صفي الله استانیزي ته به وښو.
واشنگتن اگزامینر خبرونه ده افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد په نوې سفر او پروګرامونو مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلی خلیلزاد څو ورځې وروسته له هغه کابل روان شوی چې یو لوړ پوړی افغان چارواکي په هغه تور پورې کړی چې غواړي په افغانستان کې ځان په یو سیاسي شخصیت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د مارچ له 15 تر 10 په سفر وتلی او د افغانستان په شمول له وو هیوادونو لیدنه کوي. تمه ده چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره د بین الافغاني برود ترنګوالی د مرکزی ټیم د جوړولو او د خبرو پراتونکو دورو وغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان په ولسمشری ټاکنو کې د کاندیدیدو لپاره زړه خکړی و او د ښاغلي محب خبره ښایي هدف یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وي چې د وایسرای شي. په هند کې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال د مستعمرې پوځي مشر ته وایسرای ویل کېده. واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سیمه ایزو رسنیو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي له ارګه د ناټو غړي هیوادونو د سفیرانو په لیدنه کې د حمدالله محب په حضور له خبرېدو وروسته له مجلسه ووتل. په افغانستان کې د نه ترلاسه کېدونکې سولې خواته یو بل ګام دا د پاکستاني لیکوال او شنونکي احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې نیویارکر ورځپاڼې خپره کړې. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ته اجازه ورکړه، هیڅ چا تمه نه درلوده چې دای به دومره زیاته حوصله ولري. د چارو ګڼو شنونکو وړاندوینه کړې وه چې ګواکې ټرمپ به په خپل سر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او په دې سره به هم امریکایي مرکزي ټیم سبوتاژ کړي او هم افغان حکومت داسې یو حال کې پرېږدي چې طالبان پرې برلاسي شي. خو په نیویارکر کې دغه خبره شوې مقاله کې راغلي چې ټرمپ د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې لاسوهنه ونه کړه او ان یې په دې اړه کم ټویټونه وکړل. امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د خپل پخوانی سفیر د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې لپاره خاص استازي وټاکه. د نیویارکر په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد د خبرو لپاره زیات وخت ترلاسه کړ او وتوانید چې له طالبانو سره په څو دورو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالويش او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې د ډاډمنېدو په مسایلو اغیزمن پرمختګ وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او اوربند هغه دوه مسایل دي چې د نیویارکر د مقالې لمخې لا هم پاتې دي. خلیلزاد د مارچ په 12مه له طالبانو سره د خپل شپاره سرزنیو خبرو ورسته دور پاتې ورسو او وړ مورزی برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته خپل تازه سفر پیل کړ.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او یوشت دقیقې دي. د کندهار نوې والی حیات الله حیات وای د کندهار خار د امنیت د خول لپاره ګارنیزون جوړوي. خغلی حیات له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د کندهار په دولتي ادارو کې د قانون د تنفیذ او حاکمیت او د غراز د کارونه اهل د کارت د سپارلو په برخه کې غنی ستونزې شته چې د ستونزې د حل لپاره به د جدي هڅې وکړي. خغلی حیات دغه راز هغه اوازې هم رد کړ چې غنی د دوه میاشتو لپاره ټاکل شوی او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رشتین له خغلی حیات سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي.
پدې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان څلور دیرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضع ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کمول دي.
تاسو د خپل معرفت په غونډه کې خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې متروسه لومړی کوم ګامونه پورته کړی دي؟
په دې کې شک نشته سبا معلومه چې موږ د معرف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښوالي او اصلاحاتو دپاره کار کیږي. په لومړي قدم کې معرف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کیږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغه به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت پکې او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغه خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو ویني دغه ورځ نه چې زه راغلم په زرګونو خلک دلته راځي خپل ملاتړ اعلانې او ان شاء الله تر هغه وخت چې د رئیس جمهور خوښوي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله هغه څه دي چې دا وسیتا سی وینې چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ
د کندهار په یوش میر ولسوالۍ کې نامنو یو په کندهار شهر کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالی د خلکو اندیشنې زیات کړي د خلکو دغه اندیشنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیر پلانونه لري
موږ د خار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو یو دا چې د خاري امنیت لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان د څه ګارد سواک ځای په ځای کوو تر څو هغه خلک چې خار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي او هغه خدای نه خواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو کلته ګډ قوتونه وي هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقه تلاشي وکړي د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي ترڅو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسلي کېدونکي حالې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته
لکه موږ چې ما وویل ښار ته هغه لارې چې داخليږي هغه باید د امنیتي پوښ خلاصې وي د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېر زیات لارې دي چې دته که دښمنو غواړي د هر لار نه داخلي دلی شي نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي یعنې د موږ امنیتي پوښ خلاص دراشي ولی د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې لپاره به موږ پوره هڅې کوو او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو زموږ مطمئن یم چې د ښار امنیت هم ښه کېږي او حتی ولسوالۍ ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به برلاسه شو
که د وسوال طالبان سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي دا اندېښنو ته څومره چمتووالی سته
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا وسته سینې په ځنې زوی کې دوه حمله کوي یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري او هغه په دې معنا چې په افغانستان کې جنگ د ورستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علماء کرامو کو د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغه فتواوي ورکړلې دا جنگ حرام وبول دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول او دا جنگ اصلا کوم اسلامي سبغې لار نه روایت ورته پیدا شوکړل نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پولیس دا جنگ نه روا ده نو زه خپله ما فکر دا ده چې سږکال جنگونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو چې اول خو ډېره زیات امیدواري د اوربانده سولې ده که موږ هم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنگونه وو هغسې به نه وي خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي خودو مخامخ موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ په میدان وردګ هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې ته وجود لري کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی ولې ما برعکس پیدا کړ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو ولې موږ خپلو کې ستونزې لرو او د ما هڅه او هند به دی تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده او میرویس خان نیکه چې په یو 2-3 کیلومتر کې قرار لري دغه ارواح خوخه کو او دغه په پله باندې قدم کی
د کندهار لوی حیات الله حیات سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه وه د مرکه کې غوړې بیا هم ووري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسي غږ وکړ چې خپل سرتیری له وینزویلا بهر کړي د روانونی په پایل کې لزګون روسي سرتیری وینزویلا ته ورسېدل خو ډونالد ترامپ وایي دا ځواکونه د بهر شي کنه ټول اختیارات له واشنگتن سره شته د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور احمد چبر وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له روسي وغوښتل چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي
ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د هدف ته رسیدو لپاره ټول اختیارات ورسره دي. ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینسویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره تر لیدو وروسته یو خبریال ته وویل چې روسیا باید له وینسویلا ووسی. دا وینزویلا د اساسي قانون پر بنسټ خوان ګوایدو د روان کال د جون په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ او څرګنده یې کړه چې نیکولاس مادورو په درغلۍ بیرته ولسمشر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ تر 50 نورو ډیرو هیوادو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د تیرې شنبې په ورځ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په لمنو کې دوه روسي الوتکو نږدې سل روسي سرتیري ښکته کړل. د متحده ایالاتونو د حکومت په باور د روسي ځانګړي ځواکونه دي چې د انټرنیټي امنیت متخصصان هم پکې شته. له خوان ګوایدو څخه د واشنگتن د ملاتړ د ښکارولو په ترڅ کې د ښاغلي ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم وکتل. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو تک ته د یو ناوړه تحرک په سترګه ګوري. د رویټرز اژانس په وینا مایک پینس همداراز ویلی دی چې د مادورو له حکومت څخه هیڅ راز ملاتړ ونه کړي، د نړۍ د نورو هیوادو تر څنګ د خوان ګوایدو له حکومت سره ودرېږي تر څو بیرته په وینزویلا کې ډیموکراسي ټینګه شي. روسیې په میلیاردونو ډالر په وینزویلا کې پانګونه کړې ده او د نیکولاس مادورو کلک ملاتړ کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هندي هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د دې وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل هند به په لنډو ورځو کې څلور روسي M15 ډوله پوځي هلیکپټر د افغانستان دفاع وزارت ته ورکړي. د افغانستان حکومت له بې ځایه شو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو څه باندې $1.5 میلیون مرستو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤوله بللې ده. د اسوشیټد پرس اژانس د هغه پریکړه لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. وروسته له هغې چې هند سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لري. د قزاقستان یوه پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لویدلې او دیارلس وړه سورلۍ وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لنډې د وای تا چې پټکای په سر را کوخ کړ زب چارګل په پزنی غوترو.
د ژوند په شیبونیز پروګرام کې مو د اصل په افغاني ټولنه کې د چارګل د دوت په اړه مفصله خبرې کړې دي. خو مخې له دې چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیماته سواتله شمېرې له لارې مو راستولي. په بېلابېلو موضوعاتو مو پیغامونه راستولي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې ښاروالۍ لخوا 4500 نیالګي کېنول شوي او ښاریان او ښاروالۍ باید په ګډه د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. دغه راز کوکو شیرینه چې خدای وکړي اصلي نوم یې ویل ورزګانه لیکلي طالبان که غواړي خپلواک اوسي نو دا چانس دی له لاسه نه ورکوي او سوله دی وکړي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د خلیلزاد دا دور خبرو ته زیات خوښ یم، ځکه دا ځل خبرو کې به د اوربند او خپل منځي خبرو د پیلیدو لپاره زمینه برابره شي. خدای وکړي چې که داسې وشي. له پکتیا ځاځي اریوب څخه فضل کریم لیکلي چې باید په راتلونکي غونډه کې د طالبانو او د ناتو چارواکو ترمنځ یو مثبته نتیجه ورکوونکې پریکړه وشي تر څو د افغانانو دغه ستونزې یا دغه رنځ نور ختم شي. مننه کوم ودان پیغامونه را استوي، ډیر واضح هم ندی خو په هر صورت موږ د لوستلو هڅه کوو. کلندی ولیکي ډیر به خوښ شو او د موضوع په ارتباط، یعنی په دې معنی چې د ورځې د هغو مهمو موضوعاتو په باب چې راپورونه د ازادي راډیو له لارې اوري، که په دې اړه راته پیغامونه را واستوي نو خوښ به شو. کوم ودان بیا هم پیغامونه تل ستاسو لولو. نور د دو ورځو د خبرونو د خبرې دو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د جرمونو په کشف، د تورن په نیولو او د دلایلو په راټولولو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورتونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. که په پیل کې دا راته ووایه چې څه ډول یو کس یا یو متهم نیول کېدلی شي، په کومو دلایلو؟
د 143 مادې د اساسي قانون په رڼا کې چې د پولیسو له خاطره د جرمونو کشفول دي او د تورن کسانو نیول او د هغوی په رابطه باندې دلایل راټولول دا د پولیس مکلفیت دی او دنده ده، او په دې اساس باندې بیا پولیس ته مکمل قانون جوړ سوی دی. خو چې کله مونږ جرمونه کشفو د او تورن کسان نیسو، د هغه په دلایلو باندې بیا زمونږ جزایی اجرات او قانون چې دی دا صریحانه پولیس ته لارښوونه کړې ده چې باید پولیس او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې تر هغو پورې د واقع نه مخکې د جرم کشف وکړي او د تورن کسانو په نیولو باندې دوی هڅې وکړي او دلایل مدارک ورباندې راټول په دې باندې د جرم یا په دې تورن کس باندې چې کوم جرم ورته منسوبېږي باید دوی مدارک او دلایل ورسره ولري. هغه په لاندې ډولونو باندې دی چې کله یو جرم واقع کیږي او مونږ د پولیسو په چوکاټ کې په تشکیل کې یو امریت د جنۍ د حوزې نه نیولې، همداسې په سطح د قمندانۍ د امنیت د ولسوالیو ولایت حتی تر خپله ریاست د وزارت محترم د داخلي کورنیو چارو تر دې پورې مونږ د پولیسو له خاطر یو مدیریت د جنایي لرو. په دې مدیریت د جنایي کې په نامه د کنترول د منطقوي یو امریت دی. دغه کنترول د منطقي امریات وظیفه دغه ده چې د ساحې کنترول، د ساحې جغرافي موقعیت، د ساحې د خلکو د بودوباش معلومات. نو په دې اساس اول د موقعیت د جغرافي د خلکو ته ډېر، دویم مشاهده د محل ده چې کله د پیښې ځای هغه لیدل کیږي، دغه اوضاع، دغه احوال، دغه پیښې، د پیښېدو بیان او څرنګوالی، او څوک چې هلته مزنون وي یا توران کس وي، د هغه د فرار د مخې باید د دې شي جلوګیري وکړي. دویم چې کله توران کس نیول کیږي، د هغه تلاشي بدني باید واخیستل سي، هغه د خپل چړل لاندې ونیسي. پس د دنه بیا هغه اسناد و مدارک چې ګویا په دې باندې توران و مزنون باندې راټول دي، هغه مدارک د سره وي، ثبوت وي. لکه نن سبا عکس دی، لکه نن سبا تصویر دی، لکه نن سبا د ټیلیفون شمیره ده، هغه مکالماتي بڼه ده چې دغه مکالماتي به تهدیدي و دي څوک تهدید و یا دغه مکالمات د دې بیاندوی دی چې دغه جرم واقع سو په اساس دی همدغه چې هغه عبارت د شفرونو نه وي که نه نو دغه مدارک اثباتیه پولیسانو ته مخکې له مخکې باید دوی سره وي چې کله تورن کس نیسي دا ورته وړاندې کړي چې ګوره تا په دغه وخت کې له دغه شمیرې دغه شمیرې ته دغسې خبرې کړي چې بالاخره زمونږ د تجربو په اساس باندې دغه جرم واقع سو نو هغه مدارک هغه بور سره یي بل دا ده چې د اشخاصو او افرادو په رابطه د هغوی پیژندګڼه ډېره مهمه ده چې هغه وپیژندل سي تر هغو هغه څوک چې متضرر د قضیې دي هغه باید شناسایی سي مجني علیه چې چا باندې ظلم سوی وي چا باندې تیری سوی باید هغه هم وپیژندل سي چې هغه څه وای د مزنونینو او د تورن کسانو په رابطه باندې بلاخره اخر دا چې کله ساحې ته پولیس ځي تر هغو دغه جرم خونسا کې خو طبعا دوی دغه تجربو په اساس باندې او د مجرم د فرار په مخنیوي کې دوی باید ډیر جدي او ډیر یعنی زیرک اوسیږي چې یو خو دغه مدرک او شواهد او څم کوم دلایل چې د تورن کس دا له ساحې نه ورک نسي او بل دغه خپله تورن یا مزنون کس د ساحې نه فرار ونه کړي نو دغه ساحه په داسې شکل باندې اپراتیفي شکل باندې د کنټرول لاندې ونیسي چې عام مزنون ونیول سي عام که چیرته جرم کیږي لکه نن سبا انفجاري دي د انتقال د مواد مخدر دی قتل دی مجروحیتونه دی زخمی کول دغه ټول موارد په دې شکل باندې دغه ساحه کې ونیول سي تر هغو پورې د مزنون او د واقع تر مابین که مبهم شی پاتې نه وي.
آیا پولیس په هر حالت کې حق لري چې یو کس متهم وبولي او ونیسي که نه؟ د دې لپاره کوم شرایط یا حالت شته دي چې هغو ته په کتو سره د یو کس د نیولو حکم صادریږي؟
او پولیس د مخکې اشاره وسوله چې د کشفونو د جرایم د وقوع نه مخکې د تجربو په اساس باندې او بل د زیربطو ارګانو له طرفه دوی ته چې کوم اطلاعیه رسیږي چې په حساب هغه ته جلب وشي دغه فلانکی کس موږ ته مطلوب دی دا خو یو خوا بل خوا پولیس آیا دنده د دې سته چې غیر د دې مواردونه څه نور موارد داسې سته چې پولیس وکړی سي چې توران یا مزنون کس ونیسي؟ بله، هغه یو په دې کې ده چې دغه جرم چې کله پیښیږي هغه یعنی مرتکب د هغه باید د پولیس شناسایی سي پولیس وپیژني. په دغه وخت کې پولیس کوای سي دغه کس بدون د حکم اصدار د حکم د سارندوالۍ یا د محکمې پولیس کوای سي دا شخص ونیسي. دا یو. دویم، چې کله جرم جنایت وي نه جنها و قباحت، چې جنایت جرم وي او هغه په قانون کې ورته قانون ورته پیشبینی کړی دی د هغه د حبس، پولیس باید په دې آګاهي چې دغه جرم د جنایت دی. نو که چیرته دا سړی ونه نیول سي فرار کوي، نو په دې وخت کې پولیس کوي چې دغه سړی ونیسي، یا خپله پولیس ونیسي په جرم مشهود کې، او یا دغه محل د خلکو له طرفه که دا سړی نیول کیږي پولیس ته پولیس مال تسته پولیس ویني چې هغه سړی مانه مثال لرې دی نورو خلکو ونیو، پولیس کوي چې په دې کې اقدام وکړي او دا تورن کس ونیسي سترو ونه تښتیږي. بله، پولیس په دغه حالاتو کې کوی سي چې یو تورن او یو مزنون کس ونیسي.
کله چې یو کس ونیول شو له هغه سره باید څه وشي؟
یو کس چې کله مزنون سو تورن سو پولیسو ونیوه او په دې باندې بیا دوسیه هم بنا کیږي، دغه تهداب گذاری دوسیه ته جوړېدای سي. چې کله پولیس یو تورن کس ونیوه، اول خو دغه پولیس په کار ده چې دغه تورن کس ته یا د سارندوالۍ د محکمې په امر اوامرو باندې سدی نیولی ورته وایي چې وروره دغه د جلد دی د فلانکي سارندوالۍ نه راغلی په دغه تور باندې ته نیول سوی. خپله د تورن کس په دې باندې ذاتي پوهیږي چې زه په سارندوالۍ کې یا په محکمه کې او یا په خپله دغه قمندانۍ کې چې په ما باندې فلانکي عرض کړی دی، نو هغه مکمل تصور دغه پیښې ده ته څرګندیږي که چې زه ما څوک وهلی دي یا مې ټکولی دي او یا فرزان ما سره د چا پیسې دي ما په نن سبا او یا مې چا سره زورګوي کړي د غیلت د گرفتاری چورتوي د مزنون خپل په ټول سوانې دي د قضیه باندې خپل علم آگاهی رازی. نو پاول شرط که داده پولیس به دیده برته وای. که چیر تا پولیس آنان ونی و خوانان خواد بلفیل خپل مرتکب دیگه جرم سویده چی نیول سویده. دویم تاریخ دی گرفتاری به پولیس به محضر دی گرفتاری که نیسی تاریخ چی کم ورز ده او کم تاریخ ده گره بیلی که چی پا کم سات و پا کم دقایق بانده دا سرای مونگ ونی وم. بل محل دیر مهم ده. گرفتاری ته چې کله په پیخه کې دای نیسی هغه پیخه به داسې رسموي چې نه شمال خواته جنوب خواته شرق خواته غرب خواته دغه پیخه چې وسوله چی شي وه که د موټر غلا وه موقعیت ورته رسمي دغلته موټر ولاړو په دغسې غوښتل چې موټر هغه کې یا څوک زخمی کوي او یا څوک مړ کوي او یا کم مین یې هلته کیښوده او یا بل داسې مواد مخدر یا نور مواد چې ممنوع دي هغه دې د مسکونی کورونو نه غوښتل چې بل چېرته انتقال کړي هغه محل د گرفتاری د غیر رسمول د پولیس ډیر مهمه ده چې دا دلالت په هغه قریب الوقوع نزیوال د قضیې پورې دلالت کوي د کروکی و د محل د هغه بل اظهارات د ابتدایي د تورن کس دا مهم ده چې پولیس به ورته چې کته دلته څه کوله دغه شان چې درسره ونیولته دا او یا مخکې له مخکې موږ په تا باندې دلایل لکه چېاله کې ما اشاره وکړه چې هغه صوتي او تصویري وغیره مدارک دی نو هغه برته کې چې په دغه تاریخ له دغه نمرې تا دغه خبره کړې یا دغلته چې تا دغه فعل وکړې دا د موږ بلفعل تغییر کړلې نو هغه نتیجه کې به مزنون خپل توضیحات ورکوي هغه توضیحات به درج د محضر کېږي بیا خو وروسته هغه ده چې په اول قدم کې به چې زموږ نن سبا وکلا د مدافع کم دي امیدوار دیدی چې دا زیات سي نغه ته به آنان زنګ وي یغوی به رارسیږي هغه حوزې ته بیا د هغه د تورن کس په مخ کې به وکیل مدافع به ناست وي د ده نه به سوال و جواب کوي او د جرم په رابطه به د هغه نه معلومات چې نور څوک دي نور دغه شیان چیرته دي که نه و غیره سوالونه برځینه کوي
ډیره زیاته مننه درنه اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ چارګل دی بیا په پوزه کې خور چارګل دی بیا په پوزه کې خور لکه سلطان پاچا چې تخت و خیژنه زه محمد واصل وصال یم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه چې چارګل ته زنګری شوی وړاندې کوم د دغه سندرې په اوریدلو به مو د داسې سری انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې د چارګل ځلا نور وربخلی وي آیا د چارګل یا میخک په پوزه کول مو خوښیږي
ډیر افغانان د خپل په پزاوه کې خپله مې خفه وکړل د خوښې
که کلمو په پزکړی دی
د چارګل او د پیزوان خبره تیر نه منګه وته بیا زړه خکونه به چې وس عمر په منګه تیر دی نو
وزونای ډیر درونای ډیر ازارا زار کل سر چرګوال وای
چارګل او میخک څه توپیر سره لري
یو دڼه کده چې ډیره وړه کیده یو میخک کیده لګ متوسط او یو چارګل دی چې غټ دی
نن په همدې حق لا خبرې کوو په پیل کې د چارګل یا میخک لرغونتوب ته تم کیګو بیا یې ارزښت سیړو ورپسې د چارګل په حق لا د خلکو نظرونه اورو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی دا ملتیا مو وکړی
انسانان په ټوله کې خپل خوښوي او غواړي چې له نورو څخه ښایسته ښکاره شي د همدې هدف لپاره خو له بیلابیلو سینګارتوکو څخه کار اخلي ځینې سینګارتوکي خو بیا داسې دي چې هغه له ډېر پخوا راهیسې په میراث راپاتې دي نتکی، پیزوان، د سپینو زرو بنګړي په مټو تړلي نقره یي تعویزونه مشدی چندنار او چارګل هغه څه دي چې په ملي موزیم کې هغو مجسمو ته وراغوستل شوي دي چې د سلګونه کاله وړاندې انسانانو ژوند راخي نو ځکه ویلی شو چې چارګل هغو میرمنو کاراوه چې ابتدایي ژوند یې درلوده د یادولو وړ دی چې د وخت په تیریدلو سره چارګل هم د نورو شیانو په څیر خپله بڼه یو څه اړولې ده د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور څیړنوال حبیب الله رفیع وایي چې چارګل یا میخک سلګونه کاله وړاندې تاریخ لري
خصوصا طلا تپې په آثارو کې ګڼ پسولونه پیدا شوي دي چې تقریبا 3-3.5 کاله عمر لري اکثره یې د سرو زرو دي او کومه مجموعه چې لاسته راغلي تقریبا د 20,000 شاوخوا زیورات پکې دي په دې کې چارګل ته ورته یا د پزې پسول هم شته او د دې نه علاوه چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالیږي پزه ورته سوری کوي او چارګل پکې ټومبي مثلا یوه لنډۍ ده وایي تا چې پټکی په سر راکوښ کړ زه به چارګل په پزه نیغ ودروم
بنګړي د لاس بندونو ته نتکۍ تندي ته مشدۍ غاړې ته او چارګل یا میخک هم پزې ته ځانګړي ښکلا وربښي د هر څه ځان ته بیلې کیسې لري دا چې نن د چارګل پاک لغه گیګو نو ویلې شو چې چارګل هغه پخوانی سینګر توک دی چې په پایل کې بل لرګي خرغیده د ادبیاتو ډاکټر عبدالحاد منګل چې د چارګل پاک لغه مقاله لیکي د کابل موزیم ته د څېړنې لپاره ورغلی وو نو موري وایي چې هلته هغه مجسمه ولیدلې چې د انسانانو ابتدایي ژوند خوده په هغه مجسمو کې هم د میرمنو چارګل په پازه وو نو موري د چارګل ډولونه هم روښانه کوي
هغه مجسمه او هغه چیري چې حق شوی دی په ډبرو کې وکه توګل شوی دی هغه که هم ځنه نشانه او ځنه شان د معلومی چې په خو هم چارګل میخکی کاریدل یو دڼه کده چې ډیره وړه کید یو میخکی دی لګ متوسط او یو چارګل دی چې غټ دی خپل چارګل د خایس لپاره څه چې تومبلکی کنه غنی دی مختلف د دغه د ډل نه یو هم چارګل دی چې اوس دغه مسائل اکثر هغه څوک چې واړي کلاسیک سټایل وکړوي نو اکثره میخکی په پوزه کوي یا لګغټوي
خغلی منګل وایي چې ابتدایي انسانانو هم چارګل یا میخک د خپل پادف کارو دا چې هغه وخت دومره اسانتیا ویني نو لرګي به رنگول هغه به د ګول په څیر جوړول بیا یې په پزه کول
بدایي ټولنه چې په غرو کې وسی تر سپوره اته هغه نه پوي خپل ټولنیز ژوند څنګه وکي د انسانانو د خپل لپاره په ځان هر ډول لوبې کړې دي فرض کا د مخ وښ د چارګل وسنګر وښوي یا الکوس مخ امازون خلک ګورو کنه په پوز کې یو خنډ بل خو ته غټ غټ مخان نه بس یا لرګي په ټومبلي وي په غوګو کې ټومبلي دي هغه د خپل لپاره دا کار کوي بل اخر انسانانو ژوند ټولنی شوی او متمدن شوی دی د دې کولاته یو داسر ډول ورکړی دی چې هغه راټوله کې محدود کې وشته چې دا د سنگار هغه اوج دی چې اوس دې ځای ته رسیدلی یو چې موږ یوازې یو تر پوزه سورې کوو او یو خیسته چارګل کغه د تلاوي کې دی بل شوی
چارګل یا میخک په فولکلوري ادبیاتو کې هم په هنري ډول چې خاطري وسره تړلې دي ډیر یاد شوی دی د فولکلوري ادبیاتو څیرونکو اته فنورستاني وایي چې چارگل فولکلوریک گانا ده
لنډیو کې ډېر ډیر زیات راغلی همیشه زرګرته د خطاب کړی چې ماته د گانا جوړه کړی یا فرزند خپل لالې نه غوښتي چې ماته چارگل جوړ کړ او کله کله نارینو هم په دې باندې بحث کړی رقم ته حسادت کړی چې دا چارگل ستا په پوزه بیگانه ده دا باید دلته نیوي او کله کله بیا د هغې پرانا باندې دغه کړی کلای چې به خلی ده د ښځې څیرې ته هغه یاده کړې ده
د خوست په یو شمېر کلیو کې کومې جنکۍ چې ډېرې شوخي وي بیا د کلي مشره ښځه پزه ورته سوری کوي او چارگل ور په پزه کوي د یاد ولایت اوسیدونکی نعیم وایي چې له سپینسارو میرمنو څخه یې اوریدلی دي چې دوی به په دوو هدفونو د نجونو پزې سوری کولې
یو دایوی چې کله د غنجونې دغه وخت رسیږي چې کله د چارگل یا د مخکی ولکیږي نو دې دغه وخت کې ډیر زیات شوخی کوي دغه د شوخی د ختمولو په وجه د ورته د پوزه سوری کوي او چارگل ورته کوي نو هغه کې هغه نرمواله راځي هغه شوخی او هغه غلمنځزي دویمه دا چې کله چې دغه چارگل ور په پوزه کې نو دې د کور مسؤلیتونو ته متوجه کوي بیا هغه نه بعد په کور کې ستر کیږي
د چارگل یا مخک د کارولو لپاره د پزی سوری کول ضروري خبره ده د خلکو په وینا پزه هر څوک نشي سوری کولای یوازې ځینې میرمنې په دې کار کې مهارت لري د میدان وردګو اوسیدونکو روشن وایي چې یو ځلې د یوې ښځې پزه سوری کړې وه دا چې زده نه وه په بد ووختله
خپله مې والله سوری کړی دی یو نفر مې سوری کړی خو په بد ووخته په بد ووخته پس لاغه نه مې بهیې سوری نه کړه ډېر یو پړسوبې وکړې ډېر نورې کې که دونه په بد واووخته هېڅ پوښتنه مه کوه پس لاغه نه بیا مې توبه وویسته مالې نه کوم و پاتې سو غوږونه غوږونه ما یو داغې سوری کوم ډېر نه د من په کلي کې یوه ښځه وه د مرجان په نوم داغې یو استن مخصوص استنې درلود بیا به یې دا واخیست په جوش اوبو کې وایي واچا له کسو ډاکتران عملیات کوي وبهیې وی شوه باد داغه نه وایې تار پکې تیر کړې بیا به یې دا واخیست ورته سوری به یې کړ بیا په هغه وخت کې لس روپۍ به یې اخیسته یا به یې پنځه روپۍ
په دې وروستیو کې اکثره میرمنې خپلې پزې په یوې ځانګړې آلې چې تفنګچې ته ورته ده سوری کوي د پزې د سوری کولو تفنګچه نورو تفنګچو ته ورته وي په څوکه کې یوه وړه ستن وي په پزه کې هغه ځای په نښه کوي چې سوری کیږي بیا پرته له درد څخه پزه سوری کوي خو د پزې له سوری کولو څخه ډېرې میرمنې خاطرې لري د کابل اوسیدونکي ماګل چې اوس عمر پوخ دی وایي چې کله په هیواد کې به پزه سوری کړه خو جوړه نه شوه بیا کډوال شول اوس چې بیرته راغلی سپینسری شوې ده له چارگل پیزوان او نتکۍ نه خبره تیره ده
خو زما ډېر زیات خوښې ده په ډېر کوټوالی کې مې پزه سوری کړې وه خو ماشومانو باندې چې زما سره جنګ به کوو په پزه به یې وهل ما پزه به مې وینه کېدله بس هماغه سره خرابه شوه نو بیا چارگل ونه شو نو پزه مې بیا جوړه نه شوه نو مهاجرت شو مسافر شو در په در شو د خلکو وطنونو ته لاړو بس زموږ هغه شوق او ذوق ټول پاتې شو نو خو کله چې بیا بېرته خپل وطن ته راستانه شو نو بیا وخت تللی و نو عمر تېر شو نو بیا نو بیا موږ د چارگل او د پیزوان خبره تېره وه
پخوا به چارگل له افغاني کالیو سره ډېر په پزه کېده خو نن سبا له پنجابي جامو او پتلانه سره هم کاریږي جالبه خو یې بیا له داده چې چارگل اوس د حلقې په څیر نه یوازې په پزه بلکې په وروزه او شونډو کې نارینه او ښځینه دواړه بندوي د کابل اوسیدونکي لیلا وایي چې د چارگل بیلابیل کارول بیا په سندرو کې هم یادیږي
که فکرمی یو خواندن ده چارگل پری پری غیدی هم ده پری پری چه و اوس دسه رقم دی نگینه یا دسه میخکیم وطله و علقه وطله ده چه خلکی اوس چه افغانستان پاته چه اروپا که هم پوزه که حلقه چه هم دیری پده ریزه که ها چه غوک که ها چه
مکره یاره مکره نوره مکره شادی ستا چارگل سلور پری ری بانه اری اری
چارگل پخوانی گانه ده هغه خلک ډیر خوښوي چې غواړي کلاسیک ښکاره شي دا چې په اوس وخت کې خلک چارگل یا میخک څومره خوښوي له څو تنو څخه مو پوښتلی دي
نوم می مینا دی میدان خور چارگل خود منگا دو دستور ده دیر افغانان ده خپل پزاوکی خپل مخفاب خلا ده خواکی
فرشته هاشمی کابل نه چارگل چې ډېر انجنې خپل پزه سره کوي چارگل اچي ول زما نه خوخیږي زما پزم سره نه ده
د ما نوم مرسل او زه د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم ډېر خلک په پوزه کوي او ښه ښکاري زما اولادونه د پزې سوری کوي چارگل په پوزه کوي ډېر مې خوښیږي
چارگل سرو زرو سپینو زرو او عادي وسپنې خرغيږي
په چارګل کې الماس او نور قیمتي غمی کې خودل کیږي. دا چې اوس د چارګل یا میخک بازار څنګه ده، زما همکاري فرشته مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې لی وزرګر حامد سره خبرې کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې د چارګل اخیستونکي څومره دي او دوی له کوم ځای څخه راوړي.
دلته فروشا زیات لري او مونږه هم دلته جوړو او هم دوبه نه راوړو.
زینې ته چارګل وای، زینې ته میخک وای، درت تشریک او اوس یو ډول القیری زدام لکه چارګل غونډه استفاده تر کیږي. اغه هم تاسو سره ست د دې اړیو پک معلومات راکړي.
خدا غمغه مخکینه ډیزاین دی، مطلب بعضی خلک ورته چارګل وای، بعضی خلک ورته میخک وای. چارګل هغه ته وای چې مطلب لک شانته اندازه کې لک غټ وي، او میخک هغه ته وای چې مطلب یو غمی لري پروژه کچول کی غریته میخک وی.
یو چارګول یا میخک تلای خرڅوي، مثلا د دې ګرام له نور تلا سره یو رقم ده.
تلا خو مطلب د مشتری په حساب نه ارتباط لري چې مطلب کوم زروي، او هغه خو ډیر کم وزن لري، مطلب هغه مکمل په 20 سر کې راځي.
دلته یو میخک څه ده کنه؟ متوسط میخک ده، نه چارګول ده او نه هم ډیر وړکای ده. امدی ته میخک وی د 100 روپیه کیږي.
دغه خو چې ساده ده، صرف ضرب کې کار شوی دی او نگینه عادی دی، د قیمت دی تقریبا 2000 افغانۍ، او کچیر دی کې هلماس استفاده وکړو بیا تر 350 ډالر پورې خرڅیږي.
دا غزیاتر اخستون کې داخلي دی له بهر راغلي څوک دی؟
داخلي دی او له بهر نه راغلي دی.
درنو دوستانو، که سه هم سلګونه کال وړاندې سلور پرې چارګرونه لا هم کوچنی مېرمنې په پزه کوي، خو په تاریخي آثارو کې ځکه شمیرل کیږي چې یو خو ډیر لرغونی دی، بل د هغو ځای اوس وړو میخکیو او حلقو ته ورته شیانو نیولی دی. دا و ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.